افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پیل د سات خبرونو کوو. په پکتیا ولایت کې په مازر کې یو کس د مولو خبرګون راپاره ویلي دی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په مازر کې دامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف انکار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر لیکلی چې دا دامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دغه اقدام زړه بوګنوونکی بللی او غندلی دی. بینت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګیدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبان د حکومت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا مشر سید برات شاه ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغې چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډو کې ګډون وکړي. خغلی مجاهد په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړي. دا سفر داسې مهال کې چې تیرونه د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته تللی و او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل دی او نوې ډیلی پر اړیکو خبرې کړې وې. پرون سه شنبه د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته حافظ اکرام الدین کامل د خپل سرپرست استازی په توګه وګماره چې د راپورونو له مخې هند دغه استازی تایید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې پر لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلوده نن چهارشنبه پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو 12 په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی و. وړاندې ویل شوی چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت کې وویل چې د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډیر اعدامونه پکې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز مجری پیټ هکسټ د خپل کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنما په خلیج کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنگټن کې ډیر خلک له حیرانۍ او اندېښنو سره مخ کړي دي. د هکسټ ټاکل به چې د فاکس نیوز د یوې خپرونکي چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوځ کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست ته د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی دی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غراز د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامی باید د هغه تازه شوي ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د ډیموکراسۍ د وبخې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغا روانی تاثیرات لری پر اطفال و پر خلق چال تراتول شی وو
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ یو شمیر زلزله زپلی ویل شوخه درې او کلونو تیرې دو ورسته دوی اکثر یو سم په خیمو کې جون کوي
ساګ دریام ژمه روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یکاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیرېږي نو د دې ژوند بزته تاسو صفات وکم
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي خدمتونو د بیو د کموالي خبر ورکوي خلک بیا د انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات هم ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیفي
پنری وله مسایلو کې به ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بن نن په سپینه مانی کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل طالبان سره محکمې له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکو او دی یو کس دی یو بل کس په وژلو تورن په اعلان کې هم درنګ ویل شوی چې په دغه کس د دریګونو محکمو د حکم لمخې د قصاص حکم عملی شو د په افغانستان کې طالبان تربیه ځلی واکمنۍ وروسته د اعدام ووم حکم دی چې عملی کیږي نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو د اعلامیه په ټکو کې سات شوی کس محمد ایاز نومیدا او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو چې د یو کس په وژلو تورن او خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی یوی ولسی سرچینی چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې د قتل د پیخه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رامنځته شوی او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم وو ازادي رادیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نشو پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې ننداري ته ورشي د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړی چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک روان دي دا پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واکته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو لدی وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال خبرګونونه یې راوپارول ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي د دې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوی او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي
په دې اړه مې په تېره خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د طالبانو لخوا د شرعي حکم له مخې د قصاص دغه حکم چې نن تطبیق شو له حقوقي پلوه د څه ډول ارزوي
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسی اغلری ذکر چی د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل که انه معنای معلوم نده تی دا د پاره اغوی اشتراک کرده ګواکي چې دوی غوالي چې یو نوه دا مسله یعنی تطبیق د قصاص د یو سیاست په شکل استعمال کی یو نو سیاسي دراما غوندي یو نو سیاسي محفل غوندي
ولی د څلپار مخکې په فرا ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لور پورو د طالبانو چارواکو انګډون کړی تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثيل کی او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو د دې دواله اقانیان او اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سيطره او سيادت سیاسي سيادت سیاسي قدرت تمثيل کی په پکتیا کې دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه را منسته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بلد.
او مهمه مسئله دا ده چې دا مسئله حقوقی ارخون لري او بل مسئله داده چه ماغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره و او مقتولم ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده دوم پختنه داده چه دوی اغا کرده دی چه دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسله دا ده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود وو کنه وو یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود دا ټول مسائل بالکل مجهول ده او بل مسله دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې نه قانون اساسی شتون لري او نه د افغانستان د جزا قانون استمرار هغه اوس نامعلوم ده په دې خاطر د افغانستان د قضایی سیستم یعنی خپل ستره محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظ تر سوال لاندې
بله ساده صاحب که چیرې طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملي کېدو ته دوام ورکړي اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي یعنی په انزوا کې ژوند کوي فکر نه کوي چې دا به د نړیوالو ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوالو سره دا جنجالونه زیاتوي او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انسانی چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان په افغانستان کې د نیم قرن کېږي چې دا وحشیانه و خشونت او دهشت او قتل او قتال هغه شوی ده په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خو ډیر هغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو او بلا مسئله داده چه داخو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منز کی داخو الکیگی نه خو متاسفانه زیاد کیگی دا مسائلو کی او بلا مسئله داده چه دا قصاص معلومدار خبره ده چه دا قصاص خو قرآنی اصل ده مگر دا موضوع شرعی نه ده یعنی شرعی اساس نداری چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده په هغه وخت کې قصاص یو معاصر وسیله و ځکه چې قبیلوي دودونه حاکم و یو کس چې وجل شوی و د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده
مننه
په همدې خاطر په اوسني وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو پنځوس کاله مخکې قانون جزا نافذ شو قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده ده اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس
بله.
که عملیشی
ده افغانستان ده حقوق بوهان و ده طولانی لمشر میر عبدالوحید سادات سره ده پکتیا ولایت پا مرکز پا گردیس که پا آم محضر که ده طالبان و ده شرعی حکم لمخی ده و کس ده قصاص ده حکم ده عملی که دو پا باب مرکه و
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې بریالی اعلان شوی ټاکل شوی د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه لوړ وکړي او د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپله رسمي دنده پیل کړي
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتوب وکړي دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشنبې په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو بنسټونو او د واک پر سولیز لیږد باور لري د هغه په خبره بایدن د همدغه حاکم او اصول لمخه ډونالد ترامپ ته د سپینی معنی بلنه ورکړي خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسائل به کوم وي جو بایدن او ډونالد ترامپ لکلون راهیسې یو پر بل کلاکی نیوکی کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمی بدلون نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعات پورې بیلابیل دریزونه او تګلارې غوره کړي دي بایدن ترامپ د امریکا د دیموکراسۍ لپاره یو غواخ بللی خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایت کس خطاب کړی دی ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استاذو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري د ډونالد ترامپ ټیم کڅه هم د خپل کابینې یو شمیر غړي مخکې نومولي خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه لاسلیک شوی چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینه هوکړه تر سره شي ترامپ او بایدن په نننني ملاقات کې د واک پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمیر نورو مسلو خبري وکړي ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي خو ترامپ بیا د جزئیاتو لورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 16 لوړ وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلې وای چې زلزلې د څخه درې کال نږدې دي چې تیر شي خو دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي د په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي دي چې د گیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي
چې ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اسه د مانځ په زلزله کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو کړی په زلزله کې شهیدان شوی دي نو مشکلات خو به خې زیات دي قدر ته وایم لار الخزه کتر کال بل کال ان ساګ دریم جمع روان ده چې مخ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي نو د دې ژوند بزته ته څه صفات وکم او کوم مرخ باید د تعریف کم چې مقصد خطرېږي ما چار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی
د پکتیکا د کیانو لسوالی یو بلوسیدون کې چې د هم نغوړی نومې پراپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه
می هم ډېر ډول زیان ولده او کېر به هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دوی خبره هغه د موسات یا د نړیوالې بنسټونه هغې طرف نه مشته صاحب هغه راځي همدا څنګه شوي چې د سکیورو په خښه غرجه شوی وي او د ژمي پر تاک سره خو هېڅ د لرګۍ توان نه شته، د بخارۍ هغه د سون توکي توان نه شته، کوټونه جمتور دا شیان هم نه شته، پسونه نه پوهېږي کېږي سره و ترڅنګ د اقتصادي مشکلات سره هم مخ دي. یو طرف به سړه وي، بل طرف ته به میګر امکانات نه وي، نو ژمه به د یو عالم غم سره وي.
د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر زرو ډېر کسان پکې مړه او نږدې 2009 ټپیان شول. په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یا د ادارې د سه‌شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4 د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4 او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4 او 6 ځای کې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي بایو د کموالي خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د ټلیفون لارې د یوې دقیقې خبرو به یو افغان یو 50 پولاو د یو جی بی انټرنیټ بیا 15 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د یو شمېر ولایتونو خلک هم د بایو کمیدو ته خوښ دي، خو وایي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالي خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په 400 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپۍ او 1.5 پوله نوست شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپۍ وي، لیکن اوس هغه منګه راحت کړې د 2 په مفاهمه باندې په 1 روپۍ او 40 پوله تمه مخکې د 1 GB قیمت چې کوم هغه 225 شو، لیکن اوس منګه دغه قیمت راغوستل دی 95 افغانۍ.
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوی نیمه میاشتې پورې خپل سیستمونه عیاروي او له دې وروسته د بایو ټیټوالی عملي کوي. دا په داسې حال کې چې د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سیفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بایو د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول سي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بایو کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول سي. او
د کابل د 12 حوزې یو اوسیدونکو لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزوري لامل اوس مهال له انټرنیټ سره ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکل هم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي لارې ډېرې خراب دي او په ځینو برخو کې ترافیکي نښې نښانې نشته او دوی اکثره ځایونو کې نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غزیدلې خرابې لارې لامل د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلوونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي لامل په دښتونو کې ورک سوي دي.
موټر خراب شوی و، پر درش باندې ورک شوی و، موټر خراب شوی نو بعد خپل کوچنیان کورنۍ پرې شو و، دوی په شور روان شوی و چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، د سړک ته به وځم، نو سړک را خوشو په شاته راځي. دا و ګرمي و،
دلته خلکو شپې کړي چې موټر پرې شي، چې دک موټر پرې شي، خو هغه بیا خلکو وړي چې شان جنې معنا د تنجو د لوږه داسې سره دلته مخېړي شپې کړي چې ورځې چیرې کړي او د ولاسم دا غشتنه چې دا الار جوړي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پول لري او د ولسوالۍ اکثره برخي د همدغه سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګا څخه تقریبا په 115 کیلومتر کې د جنوب لویدیز لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسماد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ را تګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خراب لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنی دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي وکړه سي، ځکه دې پر دلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري، په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او کچیر په خروج جوړ شي بیا نو پر اړه لار نشته، او چې پر اړه لار رواني وي نو خپل لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره انسان د ذکر کړی دی، خوای بیا هم هڅه کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان د اگر تک پر محل دستونو سره مخامخ کی ندی لپاره ولایت مقام مخ کی هم دغه دلار نشو ترتیب چې واغه به کار چول ترڅو خلکو ته دلاري په اردو کې دستون زره نست نسی او خلک د سہولت څخه برخمن شي. ان شاء الله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځنګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک د لارو دستون سره مخامخ دي د پوهیدې امیر ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره ان شاء الله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمیزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ساعت